آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
اسرائیل او حماس د بشری ملحوظاتو لکبل د اوربن سره موافقه کړی ده. امریکا کوشش کوي د لایبیریا نه دو امریکایان چې د ایبولا په ناروغۍ اخته دي خپل هیواد ته راورسوي، او یو بین المللي هیات یوکراین ته د ملیزیا د الوتکې د رالویدو ځای ته رسیدلی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د هند او د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرونو وروسته دواړو خواوو په خپلو کې د روابطو د پراختیا په باب خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې موضوع او په نورو تازه موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې طاهر سګزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې اسرائیل او حماس د بشری ملحوظاتو په وجه د دو اویا ساعتونو لپاره د اوربن سره موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې ټاکل شوی دا متارکه نن د جمعې په ورځ په محلي وخت د سهار په 8 بجو پیل سي، او په غزه کې به ملکی وګړو ته موقع برابر سي چې د جګړو څخه ځان خوندي کړي. برسیر په دې به هغوی ته دا موقع هم برابر سي چې ځینې ډیر مهم کارونه هم وکړي، لکه د مړو شخول، د خوراکي موادو ذخیره کول، او د نړېدلو کورونو او ودانیو سمول. کېدای شي دا اوس په نوې ډیلي کې د هغه ښار څخه ویل دي چې یو خوا به لا هم خپلې قواوې د اوسني حالت څخه رامخته نه کړي، مګر اسرائیل به د هغو تونلونو تباه کولو ته دوام ورکړي چې حماس د هغو څخه اسرائیلو ته جنګیالي او وسلې په قاچاق تېروي. کله چې متارکه نافذه سي د اسرائیل او فلسطین هیئتونه به قاهرې ته ولاړ سي، او د اوږدمهاله اوربند په اړه به خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي د مرکز سره په دې باندې کار کوي چې د لایبیریا نه هغه دو امریکایان په الوتکه کې خپل هیواد ته راورسوي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت یوې نه تعقیب پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه وزارت مخکې له د لویدیځې افریقا هغه هیواد ته د طبي چارو یو کارپوه استولی دی چې امریکا ته د هغوی د رارسولو سره مرسته وکړي. دغه دوه تنه یو ټیکساسي ډاکټر کینټ برانټلی او بله د شمالي کیرولینا مبلغه نانسی رایټ بال ده. دوی دوانو په روغتون کې کار کوو او د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو سره په تماس کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې که هغوی امریکا ته رارسول کیږي نو د هغوی په رارسولو کې باید د پوره احتیاط نه کار واخیستی شي. هغوی به هم د لارې په اوږدو کې او هم دلته د امریکا په متحده ایالاتو کې د نورو نه لرې او ګوښه ساتل کیږي. دغه دوانه هم د اوس لایبیریا په پلازمینه مانرویا کې دي او حال یې سخت دی.
د پاکستان د کراچي د سمندر په غاړه د سمندر په جګو څپو او د اوبو په سخت جریان کې لږ تر لږه 9 قسم رسوي دي. دا پیښه په داسې حال کې سوي چې خلک د اختر په رخصتي کې د سمندر غاړې ته ورغلي وو، او د حکومت هغه امر د منلو څخه انکار کړی و چې د برساتي بارانونو په وخت خلک نسي کولای د سمندر په اوبو کې ورګډ سي. د ژغورنې د چارو کارکوونکي هلې ځلې کوي چې نور مړي هم پیدا کړي او د اوبو څخه یې راوباسي. یو عیني شاهد وویل چې کله چې زه د سمندر څپې د سمندر څپې راجیږي سوی د او د ورور وکړای سول چې وچه ته ځانونه راورسوي، مګر د دوی دوه ملګري هیڅ معلوم نسول. د ورکسو خلکو د کورنۍ وغړي پرون د پنجشنبې په ورځ د سمندر دغه ساحل ته ورغلي دي او په خپل خپلوانو پسې ګرځي. د دغو ټولو خطرناکو او جګو څپو سره سره ځینو خلکو بیا هم په دې باندې ټینګار کاوه چې د سمندر په اوبو ورګډیږي، چې د یوه پولیس په وینا دا د هغوی ډیره لویه بې عقلي وه.
د کارپوهانو یو بین المللي هیئت په ختیځ یوکراین کې د ملیزیا د راغورځول شوي الوتکې ځای ته ورغلی دي. دا اول ځل دی چې داسې یو هیئت دغې سیمې ته چې څو ځلې د شخړو او جګړو له کبله ځنډېدلی ځان رسوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون د پنجشنبې په ورځ دا اعلان وکړ او ویې ویل چې د هغه د څارونکو یو کوچنی هیئت چې د هالینډ او آسټرالیا څلور تنه کارپوهان پکې شامل دي، د غزای ته د یوې بلې لارې نه ځان رسولی دی. د غزای ته ځان رسول د دې معنی لري چې دغه هیئت د پیښې په اړه مهم معلومات لاسه کول شي او د مړو پاتې شون ته چې تر اوسه لانه دی پیجندل شوی ورتلی شي. د پنځشنبه پورز وخت یوکرين په سیمه کې د روسي له طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې دی ورزي د پاره اوربند اعلان کوچ نړیوال سارون کې وکړ شي د الوتکې کې درالوېدو ځای ته ځانونه ورسوي. کیف وویل چې دا اقدام د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون د هغه غوښتنې له مخې وکړو چې ویلي وو جګړې دې بند شي چې هیات وکړی شي خپل تحقیقات سرته ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. اروپای اتحاد د روسیې په 15 بانکونو باندې لدې کوله بندیزونه لګولې دي چې په ګوښه ختیځ یوکرين کې د روسیې په لاسوهنی باندې اعتراض وکړي. اروپای اتحاد وایي چې هغه د اروپا لوی مارکیټونو ته د دوغو بانکونو لاسرسي محدودوي. دا کار به د روسیې وران ویجاړ اقتصاد چې ځینې کارپوهان وایي د رکود په خوا روان دي نور هم پسې خراب کړي. د اروپای اتحاد د 28 ملکونو بلاک د دې اونۍ په سر کې دا بندیزونه غوښتي وو او پرون د پنځشنبه په ورځ د روسیې د 15 لویو بانکونو نومونه یاد کړل او هغه په دې بندیزونو کې شامل کړل. د روسیې دولتي بانکونو تیر کال څخه د پاسه 21 میلیارد ډالر پورونه ورکړي دي چې تقریبا نیمایي د اروپایي مارکیټونو په باور وو. د دوو بندیزونو تاثیرات لا سمدستي نه دي معلوم. یو بل شی چې د روسیې د اقتصاد په تاوان تمامیږي دا دی چې د اروپا د بشري حقونو لوی محکمه د پنځشنبه په ورځ په ماسکو باندې امر وکړ چې د یوکاس د تیلو د ستر شرکت ساملرونکو ته 2.5 میلیارد ډالر ورکړي. لاس کال په خوا روسیې دغه شرکت چې یو وخت یې خاوند میخایل خودروسکی وو چې په کرملین باندې زیات انتقادونه کول تر خپل کنټرول لاندې راوست.
د تایوان په بندري خار کا اوسون کې پرون د پنځشنبه په ورځ د غاز یو لړ لوی چاودنی وشوې. لکتر لګه 15 کس په کې مړه دي او څه د پاسه 213 زخمیان شوې دي. د تایوان صدر اعظم جیانګي هو ویل چې لکتر لګه 15 چاودنو د خار چې 2.8 میلیونه تر نفوس لري ولړزو او دا چې په سلګونو عسكر هم د جګورنې په چارو اخته دي. د تایپی مرکزی خبری اجانس د تایوان د جمهور رئیس ما یینګ یو له قوله دغه شاودون ته د خار د بدرفت په سیستم کې د غاز دراوتو او خبرېدو سره ارتباط ورکوي. مګر د سی ان ان پر رپورت کې ویل شوی دی چې په داسې حال کې چې د تحقیق او جګورنې چارونن د جمعې پر ورځ دوام لرو د دغه شاودنو علت سمدستي نه دی معلوم. په محلي ټلویزیونونو کې د خار په لارو کوڅو کې د اورجګي لمبي خول شوی او د چاودنو ځایونو ته نږدې سوځېدلې موټر معلومیږي. رپورټونه وایي چې لومړی واسطه چاودنه دومره زور وره وا چې په یو پراخه سیمه کې ونی راچپکړي او د ودانیو کړکۍ ماتې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هند ته د خپل سفر په وخت پرون د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د هند مالیه د وزیر سره کتلې دي. د دې ملاقات هدف د دواړو ملکونو ترمنځ په نړۍ کې تر ټولو لوی دیموکراسي لرونکي وادونه دي د اقتصادي اړیکو پیاوړی کول دي.
د امریکا د استازو مجلس تر هغه پورې د اوړي خپل رخصتي زندولې ده چې د مهاجرت د بحران پاړه په یوې لایحې باندې رایګری وکړي. د غلای هوا د مکسیکو سره د سرحد په اوږدو کې د هغه صد پاسه و 50,000 ماشومانو مهاجرو پاړه چې د مرکزی امریکا نه متحده ایالاتو چې ایالاتو ته چې مشران ورسره نشته راغوښتي دي امنیت تضمین کړي. دغه ماشومان په دې ملک کې د خجوند کولو لپاره په دې ورستیو میاشتو کې په غیر قانوني توګه راغلي دي. اوس به دا مسله د سنا مجلس ته وړاندې کیږي او دا نه د معلومه چې په دې مجلس کې به چې اکثریت غړي دیموکراتان دي په هغه باندې رایګیری وشي او کنه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس نه 3.1 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده چې د مکسیکو سره د دې هواد د سرحد په وګدو کې د دغو مهاجرو د بحران په حلولو کې په کار واچوي. ښاغلی اوباما غواړي د دغو ماشومانو د پاره چې زیاتره د ګواتیمالا، هندوراس او سلواډیر دي ډیر موقتی کورونه جوړ کړي او ډیر قاضیان وټاکي چې د هغوی په اړه فیصله وکړي چې بیرته خپل ملکونو ته واستول شي که دلته مو متحده ایالاتو کې پاتې شي او د بشري ملحوظاتو له مخې پناه ورکړي شي. دیموکراتانو په عمومي توګه د هغه قانون طرفداري کړې ده چې دغو مهاجرو ماشومانو ته دا حق ورکوي چې محکمې ته عریضه وکړي او دا غوښتنه وکړي چې دوی په متحده ایالاتو کې پاتې کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر مون اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د هند او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو نه وروسته د دوه خواو په خپلو کې د روابطو د پراختیا په باب خوشبینی څرګنده کړې ده. د امریکا غک خبریالې انجانا پاسریچا د نوی ډلی نه په دې باب یو رپورټ را لیږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د هند د باندنیو چارو د وزیر سره د تجارتي، امنیتي او د اقلیم د بدلون د مسایلو په شمول د خبرو نو وروسته ویلي کېدای شي چې هند او امریکا په یو شته پیړۍ کې ډېر مهم دوستان شي. هغه وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د خو روابطو دپاره له دې نه ښه او مناسب وختونه او فرصتونه هیڅکله هم نه پیدا شوي. د می په میاشت کې په هند کې قدرت ته د نوي حکومت د رسیدلو نه وروسته دا اول ځل دی چې د امریکا او د هند ترمنځ پرون د ستراتیژیکو خبرو په پنځم پړاو کې په دومره لوړه سویه مذاکرې کیږي. د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت، د تعرفې او د قیمتونو د کنټرول په سر د اختلافونو سره سره بیا هم د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې نور کار ته هم سخت ضرورت دی. هغه وایي خبرې آسانې دي او په راتلونکو ورځو کې په حقیقت کې د روابطو د سرګندولو او د مشخص کولو د پاره مونږ کار ته ضرورت لرو او زه فکر کوم چې دا به محفوظ وي. او ما خارجه وزیر ته ویلي چې مونږ ټول ډیر زیات کار او آمادګۍ ته ضرورت لرو. واشنگتن اوس هم د هند له لوري د تجارت په مخ کې د خنډونو د پیدا کولو د مسلې په باب اندېښنه لري. هند ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په وخت کې د دغو خنډونو په باب بحث هم شوی دی. په دغو خبرو کې ښاغلي کیری هند دې ته تشویق کړی دی چې د نړیوالې تجارتي ټولنې موافقه ومني. هغه وایي دی په دې پوهیږي چې هند د خپلو ډیرو نادارو خلکو دپاره د خوراکي موادو د برابرولو په باب ډیره زیاته اندېښنه لري. ښاغلی کیری به نن د جمعې پر ورځ د هند د صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وګوري. ټاکل شوی چې ښاغلی مودی به د سپتمبر په میاشت کې واشنگتن ته په سفر راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ملګری ملتونه وایي چې د رایو د بیا تفتیش په طرز العملونو کې نور بدلون نشي راتلی. ما مخکې په دې اړه د اکرام شنواری دغه رپورټ ته
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبیشوی چې د رایو د پلاتین لپاره چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کومې کړنلارې ترتیب کړي له مخې به یې ناپاکې رایې د پاکو رایو نه بیلې شي. یونما رئیس یان کوبیش د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کې دغه کمیسیون د رئیس احمدي صوب نورستاني سره یو ګډ خبري کانفرنس وویل چې پر ترتیب شویو کړنلارو کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. خاغلیان کوبیشویل تر څو د یکلیشي چې هر تکلوبي رایه به باطلیږي او د افغانستان د خلکو هر پاکه رایه به وشمیرل شي د هغه څه دي چې د افغانستان خلک او دواړه کاندیدانې غوښتنه کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کړنې هم وسایلي تمه یې وښوده چې د رایو د بیا پلټنې بهیر به ژر بشپړ شي چې ورسره به په افغانستان کې ناڅرګند حالت پای ته ورسیږي.
Any uncertainties have a major negative impact.
دی یونماری سویل پاکیکت کې هر بیا کتنه او هر ناسرګند حالت د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې عمده منفي اغیزې پرې باسي. دا یو ډېر حساس وخت دی چې د انتخاباتو بهیر بشپړ شي او د هیواد نوی جمهوریت د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی یانکوبیش ویل چې د ریو د پلاتنی او باطلولو کړنلارې د ډېرو خونړیوالو معیارونو له مخې ترتیب شوي دي. ښاغلی یانکوبیش او ښاغلی احمدي صوب نورستاني ویل چې د شنبې په ورځ به د ریو د پلاتنی بهیر بیا له سره پیل شي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې ډېر نړیوال سرونکي کابل ته پلار دي او که دوی دا وګڼي چې پوره شمېر نړیوال سرونکي شته نو دوی به د ریو د بیا پلاتنی د ټیمونو شمېر زیات کړي.
مونږ تقریبا حد اقل سل تیمه د دې تفتیش لپاره تیار کړی دی سهار د پانو او سل تیمه د پس د وخته مونږ دوه شفت کې کار کوو چې روژې کې مونږ 15 ساعته کار کول دا ور به مونږ انشاءالله 8 ساعته به هر شفت کار کوي او د شپې لس یو لس بجو پورې به دویم شفت کار کوي. نو کچېره ایجاب کول چې د تفتیش ته اضافه شي کافی بینالمللی ناظرین موجود وو چې د دې ټیمونو نظارت وکړي. نمون کولای شو چې یو سلو شل ټیمم په هر شفت کې تیار کړو.
نورستانی وویل چې دریو د پلټنې سوالس مادهیزه او دریو د باطلولو دیلس مادهیزه کړنلارې د افغانستان د جمهوریت سره دواړه کاندیدانو د موافقې په اساس ترتیب شوي دي او تمه ده چې هغوی به یې ومني.
زه فکر کوم چې دواړو رهبرانو په دې باندې موافقه کړې ده او تخنیکي کسانو هم پاس له ډېرو ډېرو مذاکراتو چې د ملل متحد ټیمونه د دوی د تخنیکي ټیمونو سره درلودل او موږ تاسو په تلویزیونو کې اورېدلې چې د دوی په منځ کې کوم اختلاف نشته او کله کله بیا وایي چې موږ تر اوسه موافق نه یو. خو په هر ترتیب په اصولو کې دوی کاملا موافقه کړې چې دغه چک لیستونه به منو.
ډاکټر احمد یوسف نورستانی ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون درې ورځې بیا پلټنې لپاره یو لس مادې کړنلاره لرله چې 15 نورې مادې ورباندې د ملګرو ملتونو لخوا ورزیاتې شوې چې اوس یې شمېر شپږ سره رسیږي. همداشان ښاغلي نورستانی ویل چې درې ورځې باطلول لپاره دغه کمیسیون څلور مادې کړنلاره لرله چې ملګرو ملتونو د کاندیدانو په غوښتنه په کې اته نورې مادې زیاتې کړې. ښاغلي نورستانی ویل چې درې ورځې بیا پلټنې او درې ورځې باطلول چارې به د همدغه کړنلارو له مخې ترسره شي. په تیرو درې ورځو کې درې ورځې پلټنې د بهیر د پیلې دوه وروسته تر اوسه ریز لري دا بهیر ځندیدلې ده.
د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د کانګرس غړو په خپل 15 ونیزه رخصتي په داسې حال کې پیل وکړو چې د هیواد د مهاجرت په جنجالي پالیسي وباندي موافقه ته سره ونه رسیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هند ته د خپل سفر په وخت پرون د پنځشنبه پورس په نوې ډلی کې د هند مالیه د وزیر سره کتلې دي. د دې ملاقات هدف د دواړو ملکونو ترمنځ چې په نړۍ کې تر ټولو لوی دیموکراسي لرونکي هوادونه دي د اقتصادي اړیکو پیاوړي کول دي. د تایوان په بندري خار کاوسون کې پرون د پنځشنبه پورس د غاز یو لوی چاودنی شوی لک تر لګه 15 کسه پکې مړه شوی دي. د پاکستان د کراچۍ د سمندر په غاړه د سمندر په جګو سپو د اوبو په سخت چریان کې لک تر لګه 19 تنه وجل شوې دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې خلک د اختر په رخصتۍ کې د سمندر غاړې ته ورغلي وو او د حکومت د هغه امر د منلو نه انکار کړو چې د برساتي بارانونو په وخت کې خلک نشي کولای د سمندر په اوبو کې ګډ شي. د جګورنې د چارو کارکونکو هلې ځلې کوي چې نور مړي هم پیدا کړي او د اوبو نه یې راوباسي. د کارو پوهانو یو بین المللي هیئت په ختیز یوکراین کې د ملیزیا د راغورځول شوې الوتکې ځای ته ورغلي دي. دا اول ځل دی چې داسې یو هیئت دغې سیمې ته چې څو ځلې د شخړو او جګړو له کبله ځنډېدلې اوسان رسوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د پنځشنبې په ورځ دغه اعلان وکړ او وی ویل چې د هغه د سارونکو یو کوچنی هیئت چې هالنډ او آسټرالیا څلور تنه کارپوهان پکې شامل دي د غزې ته ورغلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترکیه د سوریه مهاجرینو ته خپل سرحدونه خلاص پرېخي مګر په دې وروستیو وختونو کې د هغه ملک په لوی خرورو کې د سوریه د مهاجرینو د خلکو د مظاهرونو داسې ښکاریږي چې نور د ترکیه خلک نه غواړي چې د سوریه مهاجر دغه هیواد ته راشي. د امریکا غک خبریالی ډورین جونز د استنبول نه داسې رپورټ را لېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
تیر هفته د ترکیې د مارس په ښار کې په سوونو خلکو د سوریې د مهاجرو په ضد یوه احتجاجي مظاهره جوړه کړې وه. دغو خلکو شعارونه ورکول چې موږ د سوریې مهاجرین نور نه غواړو. یوه تن چې دغو قهرېدلو خلکو ته وینا کوله په خپلو خبرو کې داسې وویل: هغه وایي چې موږ ټول ژوند سخت کارونه کوو، مالیه ورکوو، لاکن اوس د سوریې خلک چې هیڅ هم نه دي ورکړي زموږ د دولت نه زمانه ډیر څه اخلي. هغه وایي چې د سوریې خلک سره له دې چې خارجیان دي مګر د ترکانو نه یې ښه غم خوړل کیږي. دغه مظاهره د سلګ وخت نه وروسته په تشدد بدله شوه. لدین علاوه د ترکیې په هغو خارونو کې هم د تا ورته مظاهره جوړې شوې چې هلته د سوریې ډیر مهاجر پراته دي. په ترکیه کې د یو تحقیقاتي مرکز اعدام یو غړي سنان اولګین وای چې دغه مظاهره چانو خپل حکومت ته یو سخت پیغام استول دی. هغه وای
This is just the first signals that uncovers the existing and growing social tension.
دا یوازې د اجتماعي تشنج چې ورځ پر ورځ زیاتیږي د سرګندولو اولنۍ نخې دي. نو دا په حقیقت کې حکومت ته چې د سوریې د مهاجرو په باب په مکمل او جامع ډول باید فکر وکړي د خطر یو زنګ دی. نن په ترکیه کې 1.2 میلیونه د سوریې مهاجر پراته دي. د دغو مهاجرونو یوازې 240,000 د ترکیه په جنوب کې د مهاجرو په کمپونو کې ژوند کوي. نور مهاجر بیا د استانبول په شمول د ترکیه په نورو ښارونو کې پراته دي. د استانبول په ښار کې په رسمي ډول د سوریې تقریبا 100,000 مهاجر اوسیږي، مګر هلته خیریه مؤسسې وایي چې دوی ګمان کوي د مهاجرو دغه شمار به دوه چنده وي. د استانبول د ښار په هر ځای کې د سوریې مهاجر کورنۍ لیدل کیږي. ډېرې خیرات ټولۍ او یو زیات شمیرې په پارکونو او جوماتونو کې هم اود کیږي. د استانبول په ښار کې د خلکو د ډېرو زیاتو اندېښنو نه وروستو د هغه ښار خروار ویلي چې دغه مهاجر به په زور په کمپونو کې ځای په ځای کړي. د سوریې حکومت د دغو مهاجرو د کمپونو په جوړولو په میلیارډو ډالر مصرف کړي دي، او په هغه وخت کې داسې ګمان کېده چې د سوریې جنجال به ډېر زر ختم شي، مګر اوس چې په دغه جنجال ډېر وخت تیر شوی نو پخپله په ترکیه کې د سوریې د مهاجرو محبوبیت هم په کمېدو دی. مګر له دې سره سره د سوریې یو مهاجر عبدالله وایي چې په ښار کې ژوند بیا هم د کمپ نه ښه دی. هغه وایي غوی د استانبول ته د دې لپاره راغلی چې د داسې نور خلک هم پیژني چې استانبول ته راغلي دي. هغه وایي په لارو کوڅو کې ژوند ګران دی، مګر هغوی په کم کې هم ژوند تیر کړی دی، او اوس دا ژوند د کم د زندان نه څه لږ ښه دی. د سوریې یو کم شمیر مهاجرو د استانبول د ښار د ګرځندوی په ریاست کې کار پیدا کړی دی، مګر نور ډېر زیات مهاجر د کار د پیدا کولو په امید هسې شپې او ورځې تیروي. د ترکیې سره د سوریې د مهاجرو دپاره ډېر کم ملکونه مرسته کوي. اقتصادي ماهرین وایي چې دې پخپله د ترکیې د خلکو سره چې پخپله ډېر ناداره دي دا سوال پیدا کړی دی چې تر کومه پورې به دوی د مهاجرو دغه درون بار په اوږو وړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ یوې مرکې ته. د زابل یو شمیر تاریخي سیمې د خرابېدو او نړېدو له خطر سره مخ دي. موږ د افغانستان د تاریخي ابداتو د ساتنې د ادارې له مسؤل عبدالاحد عباسي سره مرکه کړې ده. هغه آشنا راډیو ته په زابل کې د تاریخي ابداتو په حق له داسې وویل
حکم ځایونه چې موږ سره سات او راجستر دي او هغه د پخوانه چې موږ سره په دفاترو کې شته دی هغه یو هم د زابل د ولایت بالاحصار دی او یو هم د غشي منار په نامه باندې چې د شهر صفا او د زابل د قلعې ترمنځ د سړک په غاړه پروت یو منار دی یو څلره هغه موږ سره سات او راجستر دی. اما د ولسوالیو کې موږ تر اوسه پورې سروي امنیتی ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې ساته نه دی رسولی او موږ نه پوهېږو چې کومه ساحه کې کوم شی لرو. بعضې ځایونو کې موږ داسې مثالونه لرو چې یو زیارت وي او هغوی زیارت هم د تاریخي عبداتو په جمله کې راولي چې حال دا چې په قانون کې موږ هغه شی تاریخي عبده وایي چې هغه د بشر د لاس یا د کار محصول وي، هنري، علمي او فرهنګي ارزښت ولري.
لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله چې د زابل ولایت بالاحصار تاسو مهم دی او هغه هم بیا رغونې ته به ضرورت لري، هغه اوس په کوم حالت کې دی او هغې ته څه پلان لري چې باید رسیدګي ورته وشي که ونشي؟
یقینا هغه خو ډېر به ارزښت دی موږ ته او باید ورته رسیدګي وشي او په راتلونکي زموږ په 15 کلن پلان کې هم شامل دی چې باید هغه ته رسیدګي وشي او اساسي ترمیم وشي او دغه وضعیت اوس هم خنه دی، یعنی د تشویش وړ دی. څوک چې د دې دغه بالاحصار نه استفاده کوي هغه هم دومره متوجه نه چې دا یو تاریخي څلید ده، دا باید حفظ شي، دا باید خود سره کارونه پکې ونی شي یا خود سره ساختمانونه پکې جوړ نه شي. هم متاسفانه په ډیر ځایونو کې موږ دغه ستونزه
د زابل ولایت بالایسار کې جوړ شي ارزښت څه
خب موږ د پاره ټول بالایسارونه یا ټول تاریخي آبادات چې دي زده دیو دورې حکایت کوي، د پخوا د زمانو دورې حکایت کوي، چې دا باید د ژوندۍ تاریخ یوه برخه ده چې باید دا وساتل. د توریزم له نظره هلته په د کابل قندهار د لارې په سر باندې پروت دی چې هلته کیدای شي چې توریستي ارزښت پیدا کړي ډېر زیات، او همچنان خپله تاریخي هغه ساختمان او هغه چې لري تاریخي له لحاظه وساتل شي.
بله مننه عباس صاحب. ځینې نورې تاریخي کلاګانې دي، زیارتونه دي چې هغه بیا رغونه ته ضرورت لري. اوس د خلکو د عقیدې نگانه یا په سیمه کې یو ځای دی چې د تاریخي ودانۍ په نوم خلک ورته ځي راځي چې دا یو لرغونی ځای دی. اوس وران پراته دي، د دې جوړول به د چا کار دی؟ که چیرته د وزارت پورې مربوط نه یا د افغانستان د تاریخي ابداتو د ساتنې ادارې پورې دا نه مربوطېږي، پس دا به څوک باید جوړ کړي؟
تاریخي ابداتو د ساتنې قانون په اساس باندې هر هغه شی چې د بشر د لاس محصول وي او علمي، هنري او فرهنګي ارزښت ولري، هغه یو اثر دی، کېدای شي چې هغه ابدات راجستر کړي او کاروباندې وکړي، حفاظت وکړي. دغسې زیارتونه موږ ډېر زیات لرو په افغانستان کې. متاسفانه چې په ساختمان نه لري، یوازې یو قبر وي، نو موږ دا زموږ د قانون په اساس زموږ مکلفیت نه دی چې موږ د قبرونو په سر باندې یو 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 ساختمان جوړ کړو.
دا بلکې چې اوس ځینې تاریخي زیارتونه دي یا قلاګانې دي، د دې مسؤلیت خیر د افغانستان د تاریخي ابداتو د ساتنې اداره په غاړه نه لري.
قلاګانې نه، یوازې ما مخکې زیارتونه ویل، هغه زیارتونه چې د هغوی په سر باندې ګنبده یا ساختمان نه لري هغه موږ پورې اړه نه لري. اما قلاګانې ولې نه؟ قلاګانې چې تاریخي ارزښت ولري هغه قلاګانې موږ ثبتوو، راجستر کوو، اما کېدای شي چې موږ تخنیکي همکاري ورسره وکړو.
بالاخره د زابل ولایت د لرغونو زیارتونو او کلاګانو خرابې چې تاسو سره راجستر شوي نه دي او بیا رغونه ته ضرورت لري، څومره به ستاسو اداره په دې وتوانیږي یا څه کولی شي چې هغه په وروسته تر دې راجستر شي او د تاریخي کلاګانو یا تاریخي ځایونو په نوملړ کې دویم شامل شي؟ داسې یو کار به څه پلان کې لري که نه؟
خب منګه په ما مخکې عرض کړ چې پنځه کلن پلان کې زمونږ د زابل د ولایت، اگر چې موږ پخوا هم په سروې کې نیول او متاسفانه چې موږ ونه شو کړای چې سروې سرته ورسوو، د بعضې معذرو له کبله، بعضې امنیتي ستونزو له کبله، او اوس هم موږ په زابل کې یو د غشې منار پروژه سازي کړې ده، تیار آماده پروژه ده. متاسفانه چې سږ کال موږ انکشافي بودیجه نه درلوده چې هغه پروژه قرارداد شوی وه، د غشې منار هم ترمیم کړی وای. خو موږ سره ته آماده پروژه ده، کله چې موږ ته وزارت مالیه بودیجه راکړي، انکشافي بودیجه، اولین کار به موږ هغه ترمیم لاندې ونیسو.
بله، ډېره مننه عباسي صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دربونو اوریدونکو، زمونږ خبرونه په دې ځای ختميږي. کچري تاسو نه بیا هم خبرونه پاتې شوی نو کولای شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې روسته هم اوري. کولای شئ زمونږ سره خپل نظریات په فیسبوک باندې، زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې شریک کړئ. اوس مونږ تاسو نه اجازه غواړو په دې هیله چې د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.